تودوخی په اثر کې دی چې یو یخ یا هم جامده ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل سي، او یا هم کېدی شي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بانکشي تغیرات رامنځته کیږي عبارت، یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کیدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو، موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې شتیږي، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصه که چیرې وګورو، رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولی سي چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه، که چیرې وګورو خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی سو چې هغوی مواد وی د رنگ پر اساس باندې او پیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله ذائقه ده، چې ذائقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذائقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بیلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خور ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کیږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا څه شي ده؟ تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذائقې پر اساس کولی سو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کیدای سي چې ځینې مواد یې څه شي اوسي زهري. البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلي بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کیږي. چې اکثره که چیرې وګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې ښه ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي. چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای سي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای سي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای سي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د مادې د فزیکي خواص څخه کولای سو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای سو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي، چې خپله د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای سو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای سي لکه مثال لکه سره زار، سپین زار، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی فزیکي خواص څه شي کړو، یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت که چیرې وګورو لکه خپله یو نوه سکاره یا کاربون سلفر، چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړی ځلا درلودونکي ده. ګران زده کوونکو، تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کیدای سي په عین وخت کښې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کښې همدې ترتیب سره وګورو. همدې ترتیب کښې په دوهم تصویر کښې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او ښایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، یا هم موږ او تاسو که چېرې وګورو، د مادې فزیکي خواص البته ډېر دي چې یو هم موږ او تاسو کولای سو چې خپله د یو مادې د ویلې کېدو ټکي، د ایشېدو ټکي هم په نظر کښې ونیسو. البته د ویلې کېدو ټکي یا درجه چې ده ګرانو زده کوونکو، د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي کوم چې یوه ماده په هغه کښې چې کېږي ویلې کېږي، البته ویلې کېږي، چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کښې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې چشي اوسې، په دومره درجه کښې کېدای سي چې په یخ باندې، یخ په چشي باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د ایشېدو ټکی چې ده ګران، هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یوه ماده په هغه کې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. که چېرې ښه مثال اوبه په نظر کښې ونیسو، که چېرې اوبه د یو سمندر په سطحه کښې موږ او تاسو په نظر کښې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کښې کېدای سي چې په سل درجه د سانتي ګرید د تودوخې کښې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. یعنې د ایشېدو درجه یې څومره ده؟ سل درجې د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرلی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کښې ویلې کېږي او په دومره درجه کښې په ایشېدو راځي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څېره یې که چېرې وګورو کېدای سي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای سي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای سي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای سي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کښې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چېرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چېرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای سي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کښې او البته د هغه په اوږدوالي کښې چې کېږي ضربې ډېرې چې موږ او تاسو دا خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چې شي بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو، چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې کېدای سي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده، چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلای سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د همهغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي. چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د همهغه مادې کتله د همهغه مادې پر حجم باندې عبارت ته چش څخه ده؟ د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. راځو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپله کثافت هم وویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله شل ګرامه او حجم یې پنځلس میلی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه شي کړئ؟ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کښې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د همهغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فرمول کښې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چېرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی ده شل ګرامه، د حجم قیمت راکول سوی ده چې پنځه میلی لیټره. شل ګرام واخلئ ګرانو زده کوونکو، پر پنځه میلی لیټره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیموو یا هم اختصار یې کړئ. کچیر اختصار کرو گران زکون کو دوار طرفون مراو تاس کوالا چی پر سلور باندی وویشو وای چی یو پینزه حقا پینزه پینزه سلور شل نو پام دې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې کثیر موږ او تاسو او ګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ګرام پر ملي لیټر راکړي نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر شپږ باندې پر ملي لیټر باندې نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنې هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنې دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي رسوب کوي هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو نو هغه تیږه راسن د لوښو په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو حادي جسمونه دي بل عایق جسمونه دي. چې حادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تېر کړي او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ سرعت کې نشي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تېر کړي. نو حادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تېر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه و ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال پی هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده بیاست. زه دینا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دورهیي یعنې تناوبي جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. اگران از دکون کو تر اوسه پوری کسه هموش او تاسو ویلی دی یو سلو اتلس انصرونا پیشندل شیوی دی او پا جدول کشی پا خپلو ده کتلو پر اساس باندی یا هم پا نسبتی کتل پر اساس باندی ترتیب شیوی دی چی پا هاگوی کشی دونی انصرونا پا مصنوی دول پا هستوی لابلاتوارونو کشی جور شیوی دی پا هانو دلمری زل پارا پا دورانی جدول که انصرونا پا دو فلزونو او غیر فلزو باندی و ویشل خوب روست در زینو دوگونی خاصیتونو پا دلودونو سرا چی زینی انصرونا با دخپل زن هم فلزی خاصیت او هم پا غیر فلزی خاصیت در زن شودل نو پر اخاس است نو شبا فلزات چی در جدول پا پورتنی برخ کشیو ور زیاد داویا هم اضافه کرل چی بیای روست دورانی جدول پا دروی بنسرفیزو برخو باندی و ویشل پاندیل ساس گرانز دکون کو پا اتلا سو نشپیتم کال کشی ده مندلیف پنامه یو عالمو چی آغا ده انصرونه ده هاوی ده اتمی کتلی ده زیادوالی پر بند سرد پا دورانی جدوال کی ترتیب اول چی مندلیف تر هاگا وقت پوری دروش پیتا انصرونه کشف کرده و چی ورو ورو ده هاوی خپل اتمی کتلی ده خاصیت پا استفاده سره هم داسی پا ترتیب سره نور انصرونه هم کشف کرل او پا هم ده ترتیب هاگ انصرونه چی کشف سیوی نو تر اوس پوری ده هاگوی لپاره بایی پا جدول که خالی زایی نپره شدل چی ده وقت پا تیره دو سره زین انصرونه با کشف شدل او پا هاگ زایی کشف بایی ترتیب اول پا کم زایی نچی خالی ورده پا تسیو نو پانده اساس زین سونزی هم پا دورانی جدول که رامین سیو و چی خپل مندلیف یو اشتباه کرده و هاگ داسی چی ده ارگون پنوم یو انصر و چی اتمی کتله سلویش و باید ده داسی ترتیب کرده وای چی ده پوتاشیم انصر چی ده اتمی کتله ندیشته خو دایی ده هاگ سخه و روست باید را غالی وای نو ترتیب ده خپل ده اتمی کتله پر اساس کرده و چی اوسه اشتباه پکشی را غالی و نو پانده اساس ده هاگ اشتباه دلی کول لپاره دویو زلیبیا کشفیات اجرا کرده چی بالاخره هاگ ستونزی هم لمن زولاره ده چی بالاخره ده انصر جدول پا دو برخو یعنی افقی او عمودی کتارون باندی و ویشل چی افقی کتار تی پریود او عمودی کتار تی گروپ ویل او خپل پا دورانی جدول که او پریود او اتلس گروپونه یا هم ستونونه وجود داری چی ده دورانی جدول طول انصرونه مشاو تاس مخیم ویل پا دروی بنسطیز دولو چی یو هم ده غسخ فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندی ویشل شویده گران زکون کو پا همده ترتیب نول سوا سوالسم کال کشی ده هنری موزلی او رادرفورد چی یو انگلیسی او بل نیوزلندی عالمو ده دوار پوهانو یو لبل سره پا همکاری سره ده انصرونو اتمی نمبر سره ده کشف سخه وروس ده هم ویله چی ده مختلف انصرونو اتمونه مختلف اتمی نمبرونه لری یعنی ده چی هر انصر اتمی نمبر یو لبل سره فرقی بیده طولو انصرون اتمی نمبرونه یو شان ندیه نو همده ترتیب مجاوتا سودا وینو چی دورانی جدول دی همده ترتیب او پیریودونو او اتلس گروپونو باندی ویشت سویدی کس هم هر یوی پا همده ترتیب جلا جلا مجاوتا سو تشریح کولیسو رزو گران ازدکون کو دا انصرونو کیمیاوی خواسته پا دی پانی پوسو چی دورانی جدول که سو انصرونه وجود لري سو طبیعی او سو په مصنوعي ډول سره هم مثال اوس راځو دا غ انصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوی دي د هغوی خواص وای د دوراني جدول انصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرا لري په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل کوم انصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرا لري د هغوی د انرژي کې سویه د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول انصرونه ترتیب سوی دی یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب سوی او ځای پر ځای سوی دی چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل ورستی قشر کې یو الکترون لري نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو دې کې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګونی خاصیتونه شي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاي فرق لري په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله، په 400 عمودي ستونونو او 5 دورو یا په 5 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري، یعنې که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایو چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندني قشر کښې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویله چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی به په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه لري، نو په هغه وخت کښې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپله ځانه څخه نه شي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه ویلی شو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې دلته پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، راځو د فلزاتو او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تېرېونکي دي، د څټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تېرېونکي دي، د څټک خوړلو په وخت کښې ماتېږي او یا هم تیتیږي، ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ایشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې ویني چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونه چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پیترول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنی لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راشي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول، په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سی یو بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یو واضح کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته. دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي، بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره، سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبوع هایدرو کاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی درې ایچ اته، یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونو اته اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو. یا هم نومی شدنه په معمولی طریقه سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هگزان پینتان نونان دیکان او دا سینور سره ونمو او د نور الکانونو نومی شدنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربن وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر فرستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ، د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولای سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولای سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولای سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. همدې اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولای سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو، او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنې ای این ای کلمه ورزیاتوو، او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي، کیږي او د شپږ کاربونه الکان نوم مشاهده سویل سو چهگزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای ان ای کلمه ور باندې چش کړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم راو تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ راو تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمېر یې څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټوله مرکب نوم اخیستل کېږي خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیگزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی اوږد زنځیري شکل سره او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی څه شوی ماویزه ورته نږدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیگزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي. دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي. درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یادېده اخیستل شوې وه، چې اه د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیه کېدو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هسته پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو، چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا بیا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پی تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج ده هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري، او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.0 × 10^-9 ده، چې نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاده، په 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار، او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته یې واخیسته، د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون افلاس راله خو د چار له نظر خونسا نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دی خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو. خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو چې دی ته خپله موږ او تاسو اټمي کتله ویل سو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټمي نمبرونه یې ترتیبوو، لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ سوډیم اټمي کتله یې مساوي په 3 سره، اټمي نمبر یې مساوي ده په 11 سره، کلورین اټمي کتله مساوي ده په 15 سره او اټمي نمبر یې مساوي ده په 12 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یې یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمیر یو له بل سره چش لري فرق لري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کښې وینئ کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10، اټومي نمبرونه یې د دواړو د یو 11 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري، نو وایو چې دوی یو د بل چش دي، ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمیر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ او تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوترونونو شمیر یو له بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو، چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1899 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپله یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیې باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي، چې دا بور په خپل اټومي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتني کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې کشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت وهغو الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شي اوسي ډېره نږدې اوسي، انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمی ده. نو د اوربیتالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیتالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جذب او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کشر څخه کشر یا مدار څخه و لیرې کشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چش کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالیږي. خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي، یعنی کوانتمي انرژي، بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته چش کوي ازادی وي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي اوسي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.